د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د خبرونه یو ساعت ده. د دې خبرونه په ترڅ کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوي راپور او نورو موضوعاتو په اړه راپور نه خبره کړو. په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرېږي، خو په پیل کې په موکړې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سلام، د خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت نیویارک پوسټ هغه راپور ورکړ چې ویل دي د افغان امنیتي ځواکونو 15% د طالبانو او القاعده خواخوږي دي. د افغانستان د مدني ټولنو ځینې بنسټونه وایي راتلونکي نظام هغه وخت مشروعیت پیدا کولای سي چې د رای د دقیق شمیر او نتیجو له مخې ولسمشر وټاکل سي، او د پاکستان یو پیژندل شوی مذهبي مشر په هغه هیواد کې د یو انقلاب لپاره د لاریون غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د نیویارک پوسټ هغه راپور رد کړ چې ویل دي د افغان امنیتي ځواکونو 15% د طالبانو او القاعده خواخوږي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا یو بی اساسه او د خندا وړ ادعا ده.
دا خو یو دروغ، یو دروغ محض دی. تاسو وینئ چې اوس په ټول افغانستان کې، په هلمند کې، په فراه کې، په ننګرهار کې، په بدخشان کې، په ټولو ځایونو جګړه ده، او ملي اردو سربازانو، ملي پولیسو په شامت او قرمانی هلته جګړه کوي. داسې یو ادعا کاملا بی اساسه ده.
دغه څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې نیویارک پوسټ ورځپاڼې د امریکایي استخباراتو د یوه چارواکي له قولولو چې داسې ویره شته چې 15% افغان سرتیر د طالبانو او القاعده غړي او یا هم د هغوی خواخوږي دي. د دفاع وزارت ویاند وایي دا ممکن د امریکا د حکومت رسمي موقف نه وي. د افغانستان د مدني ټولنو ځینې بنسټونه وایي راتلونکي نظام هغه وخت مشروعیت پیدا کولای سي چې د رای د دقیق شمیر او نتیجو له مخې ولسمشر وټاکل سي. د دې بنسټونو غړو نن په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال د جمهوري ریاست لوړ کاندیدانو وغوښتل چې د هیواد اوسنی حساس وضعیت په پام کې ونیسي او ملي ګټو ته پام وکړي. د مدني ټولنو د همغږۍ د څانګې غړي ازرین متین په دې اړه وویل:
ولی هر تفاهمی که بین دو نامزد میشه نباید
دی وی هر ډول تفاهم چې د دوړو کاندیدان ترمنځ کیږي دا تفاهم باید د خلکو رای پایماله نکړي یا د خلکو د سیاسي حقوقو مخنیوي ونکړي. زموږ اساسي غوښتنه ده چې د خلکو رای ته احترام وسی او رای په دقیق ډول وڅېړل سي. د مدني ټولنو بنسټونو همدارنګه ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د دیموکراتیک بهیر په وړاندې د خلکو باور ځانمن سوی او باید بیرته د خلکو باور ترلاسه سي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 300 افغان او پاکستانی طالبانو چې مشرې د میجر یوسف په نوم د پاکستانی پوځ د یو افسر په غاړه وه د نړۍ ولسوالۍ پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه حملې پر مهال 12 کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي او 14 نور هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د یادې نشرې پر مهال 15 سرحدي پولیس او د سرحدي پولیسو په ملاتړ 5 پاسون کوونکي ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې تېره شپه د جوزجان ولایت په اخچي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو او وسلوال طالبان ترمنځ نشته کې یو سیمه ییز پولیس او څلور وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویان عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل چې د یادې نشرې پر مهال شپږ وسلوال مخالفین ټپیان شوي هم دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د ماشومان لپاره د فرانسې طبي انسټیټیوټ مسؤلین وایي هڅه کوي چې په کابل کې خپل فعالیتونه نور هم پراخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې د فرانسویانو د روغتون تر څنګ د فرانسې لخوا د دریو نورو روغتیایي ودانیو د بنسټ ډبرې کېښودل سوې. په کابل کې د فرانسې سفیر جین میچل مارلو د دوو روغتیایي مرکزونو جوړول د روغتیایي خدماتو د وړاندې کول په برخه کې یو مهم ګام وباله. په کابل کې د فرانسویانو روغتون د ماشومان لپاره صحي روغتیایي خدمات وړاندې کوي. بیا هم شرغلاست. د پاکستان د حکومت یو پیژندل شوی مذهبي مشر په هغه هیواد کې د انقلاب لپاره د لاریون غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې طاهر القادری د اگست میاشتې په 10مه د پاکستان د منتخب حکومت د راپرزیدو غوښتنه وکړه. قادری وایي د اگست په 14مه له لاهور څخه تر اسلام آباد پورې د نوموړي د پلویانو اعتراضونه پیل شول. طاهر القادری لخپل پهلوان غوښتي څو خپل لارنونو ته تر هغې دوام ورکړي چې د لومړي وزیر نواز شریف حکومت استعفا ورکړي. دغه څرګندونه په داسې حال کې سوي چې قادری په لاهور ښار کې د پولیس په وژنه تورن سوی دی. د پولیس په وینا د نوموړي پهلویانو په وسلو او قاچاقو د لاهور دوه تن امنیتي ځواکونه وژلي او څو تنه نور یې ټپیان کړي دي. پولیس همدارنګه د طاهر القادری پر وړاندې د ډلو ییزو تاوتریخوالو او په فیصل ښارګوټي کې دولتي ودانۍ ته د زیان رسولو څو جرمي دوسیې ثبت کړي دي. قادری تیر اونۍ خپلو پهلویانو ته ویلي چې پولیس وظفي او په زور سره د هغوی کورونو ته ننوځي. د اوکرين پوز په دونیسک ښار کې د روسي په لوبې څلغښتونکو پر یو مرکزی قرارګاه حمله کړې. په ورته وخت کې مسکو په سیمه کې جګړه ځپلو ته د مرستې رسول په هدف د اوربان غوښتنه کړې. له بل لوري لویدیځ چارواکو ګواښ کړی چې جګړه ځپلو ته د مرستې رسول په هدف د مسکو لخوا د اوربان وړاندیز به د اوکرين ختیځ ته د سرتیرو داستولو بهانه وي. د اوکرين د پوز ویان اندري لیسنکو وای هغوی د اوربان وړاندیز رد کړی دی. د خبر اوربان دیوازې حق وخت ممکن دی چې بلتون غوښتونکي وسلې پر ځمکه کښېږدي او تسلیم سي. په یو بل پرمختګ کې د اوکرین حکومت راپور کړی چې د اوکرین پوز او روسي په لو بلتون غوښتونکو ترمنځ نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. رجب طیب اردوغان د ترکیه د جمهوری ریاست په لومړنیو مستقیم انتخاباتو کې لبرل کېدو وروسته په خپل هیواد کې د پخلاینې د یو نوي عصر د پیل ژمنه وکړه. اردوغان په پلازمین انقره کې د خپل بریا په لومړنۍ وینا کې خپل خلکو ټول چې له دې سره د یوې دورې سپرکې بان او د نوې دورې سپرکې د پیل لپاره لومړنۍ ګام واخیستل سو. د پرنی انتخاباتو د ټول رای لشمیرنې ورسته جوابات سوي چې اردوغان په سلو کې 25 رای ګټلې دي. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون پرنول اردوغان په لومړی پړاو کې د رای قاطع اکثریت ګټلې دي، خو یادونه وکړه چې د ورستۍ نتیجې اعلان بنن وسی. رجب طیب اردوغان چې د عدالت او پرمختګ د اسلام پال ګوند مشر دی، له 2003 میلادي کال راهیسې د ترکیې صدر اعظم و. ایرانی چارواکي وایي د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د وی الوتکې د نسکورېدو په پیژه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي. له دې مخکې رسنۍ د دې پیښې د قربانیانو شمېر اته څلوېښت ښودلی و. د ایران یو سل او څلوېښت په نوم د دې الوتکې د نسکورېدو علت چې ختیځ تیبس ښار ته روانه وه، د یوه انجن غیر فعال لیدل بل شوي. ایران یو سل او څلوېښت الوتکې په اوکرین کې جوړېږي. د ایران یو سل او څلوېښت الوتکې په ایران کې جوړېږي، خو ټکنالوژي اوکرایني ده. د فارس خبری اجنس راپور له مخې د دې الوتکې پیلوټ اوکراینی و، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه رد کړي دي. په ایران کې د مسافر وړونکو الوتکو د نسکورېدو څو پیښې ثبت شوې دي چې په 2018 میلادي کال کې و بوئنګ 928 الوتکه د اوکراین په لویدیځ کې د بیړني ناستې پر مهال نسکوره سوه، چې په نتیجه کې 80 کسان، او په 2009 کال کې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د روسي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 118 کسان مړه شول. او د امریکا د بهرنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په عراق او سوریه کې د اسلامي سختدریزو پرمختګ د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ د امریکا د پالیسۍ ناکامي وبلله. کلینټن له اتلانتیک خبرونې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه، په مشخص ډول د امریکا پر هغې پریکړې انتقاد وکړ چې د هیواد د روسیې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد وسله وال یوازې پرېښودل. کلینټن ویل دغې پریکړې یوه لویه خلا رامنځته کړه چې اوس د اسلامي دولت جهادیانو ډکه کړه. ډېره تمه کېږي چې کلینټن به په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د خبرونو پای
زموږ غاګله آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په باور چې د بخنې نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې چنن خبر شو، پر نړیوالو ځواکونو انتقاد کړی او ویلي دي د هغو زرګونو ملکی افغانانو د کورنیو لپاره چې د امریکا او ناتو د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی عدالت نه دی تامین شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د یوې امریکایي خبرونې هغه راپور رد کړی چې وایي د ملي اردو په سلو کې 25 سرتیری طالبان دي.
لینی افراد استپ امریکان کی چې د افغانستان او ایالات متحده امریکا او نړیوال اخر روابط خو خنه دي، په دې حساب دوی تلاش کوي چې داسې راپورونه ځینی جرایید ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش لپاره نن په دوه شفتونو کې شل نور ټیمونه هم اضافه شوي دي. نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو، خو د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې به په دې اړه بحثونه واوري چې د پوهنتونونو محصلین د خپلو زده کړو په وړاندې پراته خنډونه په څه ډول لرې کولای شي.
که ژوند یو پروژه وبولو نو پروژه باید یو هدف ولري، پروژه باید واقعي بینانه وي، پروژه باید قابل وصول وي. دا ژوند هم دغسې یو ګام ده.
ځوان فکر د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د زرګونو ملکی افغانانو د کورنیو په ګټه چې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی دی عدالت نه دی تضمین شوی. د سازمان نن په کابل کې د هغو ملکی تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ چې د امریکا او ناتو د ځواکونو په پوځي عملیاتو کې مړه او ټپیان شوی دي. په همدې حال کې د جګړو په بهیر کې د وژل شویو کسانو د کورنۍ وغړي د هغو سرتیرو د محاکمې غوښتنه کوي چې د ملکی افغانانو په وژنو کې لاس لري. په دې اړه نور معلومات د کابل استودیو نه د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د یو نوي راپورټ لاره چنن خبر شوول د زرګونو ملکی افغانانو کورنۍ ته چې د امریکا او ناتو ځواکونو عملیاتو لامل وژل سوي عدالت تضمین شوی نه ده او په تیارې کې پاتې شوی دی. ریچارډ بینل چې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا پاسیفیک برخې رئیس ته وویل هیواد ته د امریکا له حملې څخه راپدی خو زرګونو تنه ملکی افغانان وژل سوي دي، خو قربانیان او د هغو کورنۍ عدالت ته د لاسرسي لک چانس په لاس کې لري. هغه وویل هغه قضیه چې موږ وڅېړلې یو سل څلوېښت تنه ملکی مرجوب له پکې وخت وه، هیڅ یوې د امریکا پوځ لخوا د عدلي تعقیب وړ نه دی ګرځېدلی. او وړاندې په راپورټ کې راغلي د بخښنې نړیوال سازمان لاس پیښې چې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ رامنځته شوي دي او پکې د امریکا په ځامنیت له امله ملکی مرجوب لا وخت ده، په ډیر تفصیل چړنې او پلټنې په لاره چول شوي دي. په دغه پیښو کې چې د بخښنې نړیوال سازمان لخوا چړل شوي دي، د امیدوارو ښځو او 50 ماشومانو په ګډون 140 تنه ملکی خلک وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملکی مرجوب لیک په افغانستان کې د ملکی وجلسوي کسانو په باب رسمي جنايي تحقیقات په ډیر ندرت په لاره چول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یوازې شپه قضیو څخه خبر لري چې پکې امریکایي په وسرتيري محکمه شوې دي. همدارنګ راپور په افغانستان کې د غیر قانوني ملکی مرجوب له قضیو په چړنه کې رونوالي او شفافیت نشټوالي اسناد هم وړاندې کوي. وړاندې په راپور کې راغلي لدې کابل چې د 2014 کال په پای کې افغان قوتونه د جګړې مشري په غاړه اخلي، د بخښنې نړیوال سازمان افغان ځواکونه هڅوي ترڅو د افغان ملي ځواکونو په لاس د ناوړو اعمالو چړنه لپاره خپل میکانیزمونه ایجاد کړي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان و چې د بخښنې د نړیوال سازمان د نوی راپور جزئیات چې نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د خبریالانو لپاره وړاندې شول څرګندول. ولسمشر حامد کرزي د ملکی افغانانو د وژنې په اړه د افغان د نړیوال سازمان د څېړنې هرکلی کړی او ویلي دي چې ملکی تلفات د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف اصلي موضوع و او دای خوښ دی چې د سازمان پر داسې یوې مهمه موضوع کار پیل کړی دی. د افغان د نړیوال سازمان پلاوی چې په کابل کې د پرون مازیګر له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او د خپل راپور په اړه معلومات ورکړل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو رایو د تفتیش لپاره نن په دوه شفټونو کې 40 نور ټیمونه هم اضافه شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې 13 ورځې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په حضور کې 630 صندوقونه تفتیش شول. پاینه حال کې د دوړو کاندیدانو استازي وایي چې بهیر تر دې مهاله په سم ډول پر مخ روان دی. د ناجي ساپې په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې لپاره د رایو د تفتیش بهیر چټک شي. نن په دوه شفټونو کې 240 ټیمونه کار کوي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې به د ټیمونو شمیر نور هم ورزیات شي. نوموړي په دې اړه وویل
تعداد تیمها در هر شفت
د کاری تیمونو شمیر د نور ورځو په پرتله زیات شوی. نور ورځی چې موږ په هر شفت کې سل تیمونه درلودل، اوس په هر شفت کې 110 تیمونه په نظر کې نیول شوی دي. نن په دوالو شفتونو کې تقریبا 240 تیمونه د تفتیش په پروسه کې کار کوي.
خغلی نور وویل چې تیر ورځ شپږ سوه درویشت صندوقونه د کورنیو او بهرنیو سرونکو په حضور کې تفتیش شوي چې د دې پروسې له پیل څخه تر دې مهاله د سړل شوو صندوقونو شمیر 6393 ته رسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د ابطال پروسه هم په کار پیل وکړي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور سره له دې چې د دې پروسې د دقیق وخت په اړه څه ونه ویل، خو ویل کېږي چې د دې کمپیوټري سیستم د بشپړېدو کار به چې پاکې رایې له تقلبي رایو څخه بېلوي په همدې اونۍ کې پیل شي. ښاغلی نور همدارنګه وویل چې د رایو د بدلېدو پروسه به د دواړو انتخاباتي ټیمونو د استازیو، ملي او نړیوالو سرونکو په حضور کې ترسره شي. په عین حال کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازیو بیا نن ټینګار وکړ چې د نړیوالو سرونکو شمیر باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري ډېر شي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټاکلې موده به د رایو د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي، یو شمېر څېړونکي اندېښنه څرګندوي چې د دواړو ټیمونو ترمنځ د ځینو اختلافات له وجبه ممکن دا پروسه وزنډیږي.
زمون غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د ناجی صافی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش لپاره نور ټیمونه هم ور اضافه شوې دي. راځي اوس د مقابل مطبوعاتو ته کتنه کوو او رحمت الله افغان ته بغوښ شو چې د کابل د نن ورسپانو مخکتنې کړې او په لنډی سر راتوي چې څه پکې خبره شوې.
کابل چا پرسپانو په نننې یوګنو کې په کابل کې په پرونی انتحاري حمله او همدارنګه د انتخاباتو د لنجې په اړه لیکنې او تبصری کړې دي. هوا دولتي ورسپانې لیکلي ولسمشر حمید کرزی هغه انتحاري حمله چې لعمل یې په کابل ښار کې څلور ملکیانو وژل سول او ډېر شنور ټپیان شول په کله کوټه کې وغندله. د سرنوش په سر مقاله کې راغلي بهرني ځواکونه باید په خارونو او ګڼمیشتو سیمو کې ونه ګرځي ځکه چې وسلوال دوی په نخښه کوي او له همدې امله ملکی وګړو ته مرجو بلاوړي. د لیکوال پاند د بهرنۍ ځواکونو دغه ډول کړنو نه یوازې په امنیتي او نورو برخو کې له خلکو سره مرسته نه ده کړې، بلکې د وسلوالو د حملو له امله یې خلکو ته درانه زیانونه هم اړولې دي. انیس دولتي ورسپانې لیکلي د افغانستان د خلکو دښمنان په انتحاري حملو سره خپل غیر انساني هویت خلکو ته ښکاره کوي. وساو ورسپانې د ولسمشر حمید کرزی له خولې لیکلي وروستۍ ترهګریزې حملې د بهرنیو کړیو په اشاره ترسره کیږي. محور خپلواکي ورسپانې بیا د وسلوالو طالبانو په صحرایي محکمه باندې تبصره کړې ده. د محور په سر مقاله کې راغلي وسلوال په هیڅ صورت په صحرایي محکمه کې د نیول شوي اسیر د وژلو حق نه لري. وړاندې په مطلب کې راغلي وسلوالو د غور د چهرسدی ولسوالۍ د وی امنیتي پوستي 15 پولیس نیولې دي. د محور د سرمقالې لیکوال د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو ته سپارښتنه کوي چې د تازه اسیرانو د رخلاصون په اړه د طالبانو فشار راوړي. کابل چاپ نور ورسپانو بیا د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتي ستونزې په اړه لیکنه کړې دي. د انیس دولتي ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو څارونکي نړیوال او بهرني مشاهدين دي د انتخاباتو پروسه په ګرو کې نه نیسي. د لیکوال په باور اجازه د ورکړې د رایو تفتیش چټک او همدارنګ پیل ژر اعلان شي او یو منتخب حکومت رامنځته او د افغانانو ستونزې له منځه وړاړې شي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي ناسالم او پرواني ناروغیو اخته کسان نفاق او درز اچوي او په پای کې هوا دولتي ورسپانې وړاندیز کړي د انتخاباتو د لانجې د حل لپاره دي داسې قانوني، حقوقي او ملي حل لارې ولټول شي چې د ولس لپاره د منلو وړ وي او د لانجې ژر تر ژره هواره کړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د لویدیځ ورسپانو هغه راپور رد کړی چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو د سرتیرو په لیکو کې یو زیات شمیر طالبانو او د القاعده شبکې خواخوږو ځای نیولی. د امریکا چاپ نیویارک پوست ورسپانې تیره ورځ په یو راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځي استخباراتو چارواکي ویره لري چې ښایي د افغان امنیتي ځواکونو په سلو کې 25 سرتیری به د طالبانو او القاعده شبکې خواخوږی وي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي دا یو بې اساسه او د خنداور ادعا ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي عظیمی سره مرکه کړې او په سر کې د دې راپور د خپرېدو په اړه د ده نظر پوښتلی.
دا خو یو دروغ محض دی. تاسو وینئ چې اوس په ټول افغانستان کې، په هلمند کې، په فراه کې، په ننګرهار کې، په بدخشان کې، په ټولو ځایونو جګړه دی او ملي اردو سربازانو، ملي پولیسو په شامت او قرمانی هلته جګړه کوي. داسې یو ادعا کاملا بی اساسه دی.
بله جنرال صاحب، په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو خصوصا د ملي اردو د استخدام په پروسه کې ستونزې موجوده وي او همدا علت دی چې نفوذ کوي وسلوال مخالفین او القاعده ورته. تاسو څه وایئ په دې برخه کې؟
شک نه دی چې د افغانستان د دشمنانو نفوذ په دفاعي او امنیتي قوا یو استراتیجي دی او دوی تلاش کوي چې د دې لارې خپل هدف ته ورسیږي. اما مونږ له جامع جهانی سره مشترک استخباراتي او کشفي کارونه روان دي او نظارت او کنټرول په قطعات کې د افغان قمندانانو د اخوا او د جلب او جذب کنټرول کې مشترکان مونږ لیاو بول سره همکاري لرو. اوس دا عملیات کم شوي دي. په دې دوه کال کې تاسو ویني چې ډیره دا عملیات کم شوي دي او زمون تلاش داری چې دا عملیات په حداقل ورسیږي. زمون همکاري له نړیوال قوا سره په شته ګروان دي چې په دې ارسته کې.
جنرال څه فکر نه کوي چې دا د امریکا له خوا یو ډول فشار دی په افغانستان باندې او دا څرګندونه کوي چې د ملي پاوز په لیکو کې 15% مخالفین دي؟
زه فکر نه کوم چې دا د حالات متحده امریکا رسمی موضوع دی او ځینی کسانو دي چې دا چې داسې دای کی چې خپلم فکر نه کوي چې دا درستی.
او نو اوس د جلب و جذب بهر څنګه دی که څه هم په دې ورسیو کې هغه حمله چې په خوا په 2012 کې 2013 کې د افغان ځواکونو لیکو څخه په بهرنیو کې دلې هغه اوس بيخي کمی شوی، فقط یوه یا دوه پیښې په سات کال کې شوې دي. اوس د جلب و جذب بهر څنګه دی او د وسوال مخالفینو نفوذ اوس د ملي اردو پلیکو کې ساس په نظر څومره دی؟
د دیو خو د افغانستان دشمنان تلاش کی چې په ملي اردو کو په امنیتي قوا نفوذ کی او دیو خو مونږ سای و تلاش داري چې په کنټرول په ذریعہ د جلب جذب د خو د فقط په کنټرول کی او د کشفي او استخباراتي مسایلو د دې مسایلو جلوګيري وسی. خو دا اخري پیښه هم چې په قرغه کې پیښه شوې دي هغه خپل استاف ویلي چې مونږ تاسې اسناد نه دي راستولي چې دغه سره یې له طالبانو سره ارتباط نه.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه او استاف تل وایي چې افغان ځواکونه له هر پلوه پیاوړي شوي او کولی شي زموږ له حضور پرته د افغانستان سیمه کنټرول کړي، په دې شرایطو کې د داسې راپورونو خپرول بیا څه معنا لري یا څه هدف لري ستاسو په نظر؟
ملي دفاع وزارت فکر کوي چې داسې راپورونه زموږ په پاریکو او زمون د روابطو هیڅ منفی تاثیر نه لري. ځینې افراد سپه په امریکا کې چې د افغانستان او حالات متحده امریکا او نړیوال په خره روابط خو خنه دي. په دې حساب کې دوی تلاش کوي چې داسې راپورونه ځینې جرایدو ورکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی او چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د یوې لویدیځ رسنۍ د هغه راپور په اړه خبرې کولې چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې زیات شمیر وسلوالو طالبانو نفوذ کړی. د امریکا چاپ نیویارک پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د پوځي استخباراتو چارواکي ویره لري چې ښایي د افغان امنیتي ځواکونو په سلو کې 25 سرتیری به د طالبانو او القاعده شبکې خواخوږی وي. نیویارک پوسټ لیکي د دې معنا دا ده چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نړیوالې ټولنې په پروګرام کې به د دښمن څخه باندې 8000 نفوذي عناصر وروزل شي او دوی به ډېر اسانه امریکایي پوځیان او استخباراتي چارواکي په نښه کړي. زمونږ خاګله ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د مخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او له ازادي رادیو څخه شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړی. دا شیبه زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. د مساکلا ولسوال وایي کچېرې په دې ولسوالۍ کې د ملي او محلي پولیسو د وسلو معاش او نورو ستونزو غم ونه خوړل شي نو شایي وسلوالې په منځ کې نفوذ وکړي او د مساکلا ډېرې سیمې د وسلوالو لاسته ورشي. محمد شریف په دې برخه کې د جکپورو دولتي چارواکو د مداخله غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي په راپور کې واوري.
د مساکلا ولسوال محمد شریف وايي په مساکلا ولسوالۍ کې میشت افغان سرتېري په خاص ډول ملي او محلي پولیس د وسلو د کمښت تر څنګ د معاشاتو او عیاشۍ په برخه کې له ډېرو مدیرانو سره د ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. هغه چې په لشکرګاه کې رسنیو ته خبرې کولې د هلمند پر امنیه قوماندانۍ تور پر کړ چې په مساکلا کې د موجودو تهدیدونو سره سره د پولیسو سره د درنو وسلو امکاناتو په برخه کې توجه راکړې. ولسوال خبرداري ورکړ چې په مساکلا کې ملي او محلي پولیسو ته امکانات ورنه کړل شي ژر به د هغوی لیکمات سي او ډېرې سیمې به د وسلوالو په ولکه کې کښېوځي.
محلی پولیس چاته سا هغه د امکاناتو لحاظ کمزوري کومندانی خپل په تشکی کې هلته توجه ورته کړي. هلته سکله سره وینسته هلته مهمات کموتي هلته د دوی عیاشۍ مشکل سته د محلي پولیس د ملي پولیسو او هلته موټر نه لري ټانګان نه لري او بل هغه تشکیل د محلي پولیسو ډېر کم سوی د ملي پولیسو هم کم سوی. نو که چیرې دا تشکیل پراخ نشي او خپل اصلي حالت ونه رسیږي نو دښمن باندې خطر شم دی.
د په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې وسلواله د مساکلا د ولسوالۍ پر یو شمېر مهمو پوستو ډلیزو بریدونه وکړل او دواړو غاړو ته درنه تلپات هم واوښتل. راپور نو وایي په مساکلا کې دولتي حکومت د ولسوالۍ په 2 کیلومتري پورې محدود شوی دی. خو دولتي چارواکي په خاص ډول د هلمند امنیه قوماندانۍ مسؤلین وایي هلته تازه دمې سرتېري استول شوي دي او وسلوال دومره وسنل لري چې د سنگین په څیر ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مساکلا ولسوال د پولیسو په لیکو کې د شته ستونزو د لرې کولو په موخه په لشکرګاه کې د میشتو لوړپوړو چارواکو ته توجه غوښتنه وکړه.
خپل کومندان صاحب او امیر امنیت رانیسي خپل امنیتي مشتات التنه کې د پرسنل په مابند کې دا مشکلات هم د دې خطر پیښیږي چې دښمن ته موکې پلاستو کې چې بیا ملو.
په مساکلا کې د پولیسو د وسلو او د هغوی د نورو مشکلاتو په اړه خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې وسلوالو د سنگین په ځای چې اوس پکې د دولتي سرتیرو له لورې عملیات روان دي پر مساکلا زور اچولی دی. چارواکي وایي وسلوالو په سنگین کې ماته خوړلې ده نو ځکه په مساکلا کې بریدونو ته زور ورکوي. خو ټینګار کوي چې د دوی شمېر هومره نه دی چې په سنگین کې په اولو ورځو کې بریدونه پیل کړل. کتونکو وایي د مساکلا اراضي نسبت سنگین ته پیچلې ده او هلته غځېدلې لار هم خامه ده چې د پولیسو د اکمالاتو په برخه کې ستونزې رامنځته کوي. محمد الیاس طیب، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د عراق سترې محکمې نن له صدر اعظم نوري الملکي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د هغه د دندې د دوام غوښتنه وکړه. د عراق د اساسي قانون له مخې اوس ولسمشر مکلف دی چې له صدر اعظم څخه د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه وکړي. په همدې حال کې نوري الملکي پر ولسمشر تور لګولی چې په څو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کړې ده. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د عراق سترې محکمې نن د صدر اعظم په توګه د نوري المالکي د پاتې کېدو حکم صادر کړ. محکمې ویلي د مالکي په مشرۍ ائتلاف په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې او همدې ته په پام سره نوموړی باید د عراق د صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د عراق د اساسي قانون له مخې د دې هیواد ولسمشر باید اوس له صدر اعظم وغواړي چې خپل نوی حکومت جوړ کړي. په همدې حال کې نوري المالکي ویلي غواړي د ولسمشر فواد معصوم پر ضد له قانون څخه د سرغړونې یوه دعوه پورته کړي. د مالکی په مشرۍ ائتلاف پر کوردی نژاد ولسمشر فواد معصوم تور پورې کړی چې د نوي صدر اعظم د معرفي کولو په چاره کې پاتې راغلی دی. نوري المالکی ویل
لقد خرق السيد رئيس الجمهوريه الدستور مرتين.
دی وایي ولسمشر دوه ځله له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې ده. لومړی ځل هغه وخت کله چې د لوی سیاسي ډلې څخه د صدر اعظم د نومولو د اعلان موده وغځوله. اخوه بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن ویل په عراق کې د باثبات حکومت جوړېدل مهم دي. نوموړي نوري المالکی ته خبرداري ورکړ چې ستونزې جوړې نه کړي.
تر دې مخکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایندي ماری هارف ویل واشنگتن د قانون د عملي کوونکي په توګه د عراق له ولسمشر فواد معصوم څخه پوره ملاتړ کوي. په یو بل تحول کې د عراق صدر اعظم ته وفادار ځواکونو د مرکز بغداد ستراتیژیکې سیمې په خپل کنټرول کې اخیستې دي. چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي مالکي ته وفادار ځواکونو بغداد ته تلونکو لارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلم کې خپرېږي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به د ځوان فکر اونیس پروګرام خپور شي، خو له هغه مخکې د وخت د ماسپښین 2:30 دی. سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت نیویارک پوسټ هغه راپور ورکړ چې ولیدي د افغان امنیتي ځواکونو 15% د طالبانو او القاعده خواخوږی دي. د افغانستان د مدني ټولنو ځینو بنسټونو وایي راتلونکي نظام هغه وخت مشروعیت پیدا کولای سي چې د رای د شمیر او نتیجو له مخې ولسمشر وټاکل سي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 300 افغان او پاکستانی طالبانو چې مشر یې د میجر یوسف په نوم د پاکستانی پوسټ دی افسر په غاړه و د ناړي ولسوالۍ پر یوې سرحدي پوسټ حمله کړې. د ماشمان لپاره د فرانسې طبي انسټیټیوټ مسلین وای هڅه کوي چې په کابل کې خپل فعالیتونه نور هم پراخ کړي. د پاکستان د حکومت یو پیژندل شوی مذهبي مشر په هغه هیواد کې د وین انقلاب لپاره د لاریون غوښتنه وکړه. د اوکرين پوز په دونیتسک ښار کې د روسي په لوبې تل غوښتونکو پر یو مرکزی قرارګاه حمله کړي. ایرانی چارواکي وایي د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د بیالوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په عراق او سوریه کې د اسلامي سختریزو پرمختګ د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ د امریکا د پالیسي ناکامي وبلله.
زمونږ غږله آزادۍ راډیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي د هرات د سلما بند تخنیکي چارې پای ته رسیدلې او دغه بند به د 2015 کال په لومړیو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه وزارت سلاکار انجینیر حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته ویل دغه بند 40 میگاواټ برښنا د تولید توان لري او په هرات کې دننه به 22,000 کورنۍ ته برښنا ورکړي.
د 2015 کال د جنوري میاشتې په لومړیو یا د روان کال د جدي میاشتې په 1 کار بشپړېږي او وروسته له هغه چې د بو ذخیره فعال شوه، زه ډاډه یم چې د 2015 میلادي کال د اپریل په لومړیو کې به عملاً ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. تخنیکی برخه یې مخکې نصب شوې او توربینونه یې د جوړېدو په حال کې دي.
د شغل مایر په خبره د غبرښنا په هرات کې د صنعتي پارکونو او فابریکو پر فعالیتونو هم مثبت اغیز وکړي. د سلما بند بیا جوړونې چارې د هند په لګښت پر مخ وړل کیږي، خو د قراردادي کمپنۍ د ځینو ستونزو له امله کار چې ټاکل شوی و 3 مخکې بشپړ شوی وای تر اوسه ځنډیدلی دی. هرات اوس مهال له ایران او ترکمنستان څخه خپل غبرښنا واردوي. د افغانستان د متشبسینو علي ادارې په هیواد کې د سوداګرۍ پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې مشر رحمت الدین حاجی اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتو د بهیر ځنډېدو په هیواد کې پر صادراتو، وارداتو، ګمرکي عوایدو او پانګاچونې منفي اغېز کړی دی. د ښاغلي رحمت الدین په وینا هیڅ سوداګر، بهرني کمپنۍ او دونران زړه نه شکوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دوی وایي راتلونکي چهارشنبه به په یو کانفرنس کې خپل اندېښنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو زاقی موادو به یو اومنی بوجی پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ، یو درنی منی بوجی ورجه 2000 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجی بوره 1900 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز او 100 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 15 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازار کې افغانۍ د دینو بهرنی اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یو پلا یو یورو 15 افغانۍ او یو پلا یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ لاس پلا یو سعودي ریال 15 افغانی لاس پوله، د امارات یو درهم 15 افغانی، 30 پوله زر ایرانی تومان 13 افغانی لاس پوله او زر پاکستانی کلداری 501 افغانی.
ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو خیر اخلاص د دې هونی یو بل ځوان فکر خبرونه ته په خبرونه کې مو کوربه ز موجب رحمان حبیب زای ما سره درې ځوانان سره په خبرونه کې میلمانه دي چاریو خیبر امیری محمد یاسین عابد او همدارنګ سہیل ارمان دی چې دوی ټول محصلین دي او موږ هم په بل خلاط کې د شاهدانو چې د هواد د هر بل پانتون په سیر په بل خلاط کې هم د یو نه مخ کې هم پانتون نه د امتنو په درشل کې رخصت شول او ځوانانو لاګنو ستونزو سره مخ شول. دلته یعنی په ټوله کې په دې خبرې کې و چې څنګه یو ځوان کولای شي ترڅو بریالیتوب ولري هم په پانتون کې او د ژوندانه په نورو چارو کې نه یوازې تحصیلي چارو کې. دا چې په بلخ کې د بے موقع رخصتیانو د محصلینو په ترسونو باندې او همداسې د دوی په ژوند باندې څومره منفي اغیز درلود په ننی بس کې به خبرې کوو. په سر کې به له ښاغلي سہیل ارمان څخه وپوښتو چې ښاغلی ارمان که ووایي چې دا بے موقع رخصتیان چې تاسو د روژې په میاشت کې رخصت شوی څرنګه رخصت شوی او د دې رخصتۍ اغیزې درلودې نه درلودې منفي اغیزې وې مثبت اغیزې وې که ووایي؟
نو تاسو نه من اغیزې خو منفي اغیزې وې. لومړی خو دغه په لومړۍ هفته کې د روژې بس موږ نه درې امتحانه واخیستل او نور رخصتیانې رامنځته شوې. دا منفي اغیزه خو دا وه چې موږ ځوانانو د درسونو در موږ ترمنځ ډېره غټه فاصله پیدا شوه او دا په موږ باندې منفي اغیزه لري له درسونو نه لرې سو. موږ هر څه دغه په موږ باندې امتحانونه وو دا امتحانونه په روزه کې خلاصېدل موږ درسونه مخته تلل هغه موږ پات سول درسونه پات سول ډیره بد اغیزه خدا وات لکه پزوانانو منفی اغیزه امدا چې درسونه نه پات سول کورونه لري وو یو ناصافه امتحانونه راغلل
یعنی دا ناصافه جنو راتل یعنی یو منځه برنامه نشټون څومره تاسو بے باور کړی یعنی چې راتلونکي امتحانونه ته
او بے باور خو زیاته د زکه چې ترڅو بیا آمادگی نسو دا ډیر وخت غواړي یو ځوان فکر ته څومره اغیزه رسولې ده دا خو تاسو خپل تاسو ته معلومه ستاسو ده مونږ ته ترڅو کوړته زو بیر تر ازو ډیر وخت پکې اوړینو.
لا خغلی سوال څه خمانه نه بیا برا شو خیبر امیری ته امیری صاحب ته هم مسلې کبه هم خپل ځان معرفي کړه و دې پاره راته وای چې یو ځوان څنګه کولای شي چې په انتون په امتحانونو کې نه یو واسه بلکې ټول تاثیر چالو کې یو بریالی ځوان وو سینې تل موافقه وو سی
د لوی خدای په ستنامه سلام تاسو ته او د تاسو د مایک لاري قدرمن اوریدونکو ته او رادیو ټولو کارکونکو ته پښتنم خو پښتنه واچي د ازموینو پاړه نو ازموینه د هر شوی ان شوی عمل پایله معلومي. ازموینه د چې یو شاګرد او دغه تلی چې څومره تحصیل کړي د څومره زکړه کړي او دغه هغه ظرفیت معلومي. نو پاتې شول د بي وخت فاصله په پاړه چې زمون په درسي سیستم کې راغلل نو دا یو بد تاثیر پرېږدي په ځوانانو باندې ځکه چې درس ویل او بیا ورپسې ازموینه دا یو خه طریقه ده. دا چې د درس او د امتحان ترمنځ فاصله راځي نو بیا غا شاګرد زین مشوش کیږي. په دې کې کومه راوړو سیاسي بحران په ملک کې دغه سي د ځوانانو په زینونو باندې ډیر تاثیر وکړي او ډیر باندې پایلې ډیر باندې غیزي پکړي وي نو ځکه د دوی او د درسونو ترمنځ یو یو د دوی په زین باندې یو پد تاثیر وشو ترڅو دوی په خپل آزموینو کې د دوی په
خو ما پوښتنه دا ده چې یو ځوان څنګه کولای شي چې بریالیتوب په تجربه کړي یعنی د ژوند په اړه برخه کې په خصوص په تحصیلي برخه کې بریالی ووسی.
هدف ما مخکې چیرته لوستي وو نو په نړۍ کې کوم غوایو چې تقریبا اتیا فیصد ځوانان چې دی هغه به هدف دي درس وایي به هدف دي مګر څو فیصد نور دي چې هغه هم درس وایي او هم هدف لري مګر هغه ډیر کم دي چې نه هدف لري او نه درس وایي. او دا چې کم درس وایي او هدف نه لري هغه د ځوانانو په ذهن باندې ډیر تاثیر کوي. رازو یو خبر یاله شاګرد هغه دا چې هغه خپل هدف لري او هم زده کړو کې تحصیل وکړي.
مننه تاسو څخه. بیا براشو خغلی محمد یاسین عابد ته چې د هم په بل خلایت کې محصل دی چې په کومه څنګه کې خپل به وای او روانه چاره د امتحانونو څنګه وي په ټوله کې کبه وای چې سیاسي او زو تاسو په زده کړو باندې بل خلایت کې څومره تاثیر کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د بلخ پانتون تعلیم او تربیه د پښتو ډپارټمنټ د شبانه څنګه محصل ما په سر کې د ازادي رادیو کارکونکو د دوی لاري د دوی ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلې. رازو د پانتون او د رخصتۍ او د ګډوډ سیستم په اړه باندې دومره ویلی شو چې د حالات کرامسته شو هم دلته یو څه سیاسي نیمګړتیاوې او سیاسي بنبست راغی په همدې وجه باندې چې پوهنتونونو کې ګډوډي راله او دا سیستم د دوی ناڅاپه راغی او ناڅاپه رخصتۍ شوله چا امتحان نه ورکړي او چا نه ورکړي زموږ خپله امتحان نه دی ورکړی ناڅاپه راغله ویلې چې تاسو سبا نه سر له سبا نه رخصت یاستئ تر اول د سمبولې پورې نو موږ لاړو ورپسې سیاسي اوزام داسې ګډوډه وه هغه پسې روژه راله د روژې
میاشت اعلان وشو چې د سمبولې په اوله نه بیا د اسد په پنځلسمه ناڅاپه پوهنتونونه بېرته شروع شول عمل یې پسې کېول
عامل همدا و چې دوی لومړی دوی دا فکر کوو چې دا د پنځم د اختر به د دوی د ټاکنو سیستم جوړ شي او ولسمشر به وټاکل شي او د حالت به جوړ شي
خو دا تصمیم
وروسته له اختره ونیول شو نو دوی پوه شو چې دا مسله روانه ده او د دې معلومه نه ده چې دا به کله پای ته ورسیږي نو همدا و چې دوی هغه خپل سیستم بیرته ناڅاپه تصمیم ونیو او راغله او اعلان یې وکړ چې دوی د پنځلسم د سمبولې د اسد بیرته راشي او دوی د امتحان نه ورکړي همدا و چې اغاز د کون کې یو خو له درس فاصله خسته و دوم دا چې دوی چمتواله نه درلودو همدې تپتمه و چې زه خو 15 شل ورځشته دوی به چمتواله ونیسي امتحانونو ته همدا لامل و چې شاګردانو ذهنونه مشوش کړو دوی او ډول ستونزو سره مخ کړل
بیا به راشو خغلی سهیل ته سوال سب کتا سو وای چې یعنی په ژوند کې موافقت لاس موندل یا موافقت لاسرسی څنګه ترلاسه کېدای شي انسان کوم لارې چارې په مخ کې ونیسي تر څو په هر بهیر کې په خصوص د زده کړې په برخه کې بریالی واوسي نه کوم لارې چارې موجود دي
او خو پوښتنه مو کړله یو ځوان څنګه کولای شي چې هغه د خپل هدف ته ځان ورسي هغه یو متل خو موریدل وي غر څه سمره او چد په سر لار لري نو هر ځوان کوي چې یو هدف ته ځان ورسي هغه څنګه ورسي لکه په شروع کې د هر کار په شروع کې سختي استاسته هر څه اسانه کیږي هغه هدف چې یو انسان باید هدف ولري ترڅو کولای اوسي د خپل ژوند روزمره ژوند دی هغه راتلون کيم د هدف لاري هغه راتلون کې تزان رسوي سي نو کامیابی سي هغه کامیابی د ښه کامیابی سي د خپل هغه هدف ته ځان رسوي نو د هغه مخه کې هر څومره هغه منفي پیښه راځي دی باید غم وړاندې واخلي یو غم مخ کې لاړ سي نه روس راسی برل تو تجربه کی مطلب هغه وای تر تو ډوګو نخره سوداګر کیږي نه
ډیره زیاده مننه پټوله کې ما برداشت دا وشهله چې کله هدف لري باید ځوان هڅه وکړي تر څو خپل هدف ته ځان ورسي او هر موانی چې په مخه کې راشي هغه ته یعنی وغټ منفي فکر ونه لري یعنی مثبت فکر ولې چې د ستونزې حل کیږي به هم که خغل خیبر امیری تر شو خغل خیبر امیری تاسو دی وخت هم خبرې وکړي په دې چې سیاسي روانو چارو د تاسیس په برخه کې هم پر ځوانانو منفي اغیز خو ډیری وخت ځوانان خپل نه درس وایي نه ټولنیزو برخو کې فعالیت لري او نه هم یعنی یو ډول ژوند ځان ته غوړه کړی چې ملامتي په بل چا شي مثلا امتحان کې پاتې راشي به وایي چې ستونزه د استاد او ستونزه د مانه ما درس وایله او خو ستاسو نمرې نه کړې د دې سره سره څومره ځان ملامت کړی بیا بریالی وګوسي
مننه کوم حبیب زای صاحب رازو دا ژوند ته رنگ ورکو چې که ژوند یو پروژه و بولونو پروژه باید یو هدف ولري پروژه باید واقعي بینانه وي پروژه باید قابل وصول وي یعنی لاس تر وړل شي نو دا ژوند هم دغه یو ګام ده رازو د ځوانانو پروانی یا د ارواپوهنې لحاظ کوو چې ځوانان یو استرس حالت کې دی یو ګوشنشنی چې تا مخ کې ویلې دا ډیر محدود ځوانان داسي دي هغه
په وطن کې ځوانان بیا ډېر چې ناکام شي کله یا هم روس سپات شي بیا خپل ځان نه ملامت
نه نه دا خو زه په ډاګه وایم د ځوانان باید لخون کو نصرونه ټکی چې کله ناکام شي نو دا اصلا کم محصول کم ځکون کې ځکه مونږ د محصولې په چوکي ژوند کړای دا مونږ تیر کړای دا مونږ لا روان یستو نو کچیرته روزانه کوم زده کړی استاد خي نو هغه کول وستل شغه د واوري مسله ده ام یو بیلګه در کوم کچیرته واوره پریوزی بیرون ووریږي په بام باندې مثال نو هغه باندې کار څومره واوره ووریږي کاغه پاک نه کینو نور پیلويږي نو درسونه کچیرته ونه شي ویلې روزانه هغه کیسام ونه خلی په هغه طبيعتا د ناکامۍ سره مخ تاو داغه نه باوجود کومه او تاسو بیروننی مطالعات وکړو نور سیړنی وکړو نور لکه کتابونو پسې وګورځو نور موضوعاتو پسې انټرنیټي موضوعاتو کې چیرته موږ نور نوي مواد پیدا کوو هغه باندې وګورو وګغېګو ځکه ځوانان محصلین باید ډیر جستجو
مطلب بدسی
یعنی استرالون
حد سو پلاټه کې باید وي نو ځوانان تل باید داسي وي
خغله عبادت کته وای چې یو ځوان یعنی په ټوله کې په تحصیلی برخه کې لدی سره چې ډیر لاسرونه لري کنه بیا هم په ټولنیزو چارو کې سرنګ چې په پهنتونو خوانځي کې هغه ډیر فعالیت لري خبرې خېدلې خو بیا نشي کولای بیا هم په ټولنیزو چارو کې څومره چې توقع کیږي او ستاسو چې دای لري ډیر فعال وند ولري عمل پسې کړي والے
ستاسو د پښتنې په جواب کې یو څه باید زی اضافه کوم هغه دا چې هغه د محصلې دوره او د زده کړو دوره بیل دوره او د ټولنې توډان دي کې دا بیل دوره یو کدی په هغه د محصلې په دوران کې د زده کړو په دوران کې لوستي وي خو عملي نه وی لیدلی نو دوی باید مخکله مخکې دا تمثيل شي دوی ته دا تجربه شي چې دوی باید د سیمینارونو لاره یا لبل لاره چې دوی دې ته چمتو کړي شي دوی ټولنې ته سړول او په کم برخه کې دوی خدمت وکړي په خپل کم برخه کې دوی زده کړي کوي دوی غواړي چې ټولنې ته خدمت وکړي هغه دوی ته د سیمینار په شکل یا د یو بل تمثيل په شکل باندې دوی ته وخودل شي نو دوی چې کله ټولنې ته ځي او لدغه ډول حالات هم وړاندې وي به چې دوی لاړ شي آل تازه قوانين چې هغه هم نه مراد کیږي او د هغه په اساس باندې ځنی سیاسي ستونزې دي چې هغه نه غواړي چې دوی سیاست ته لار پیدا کړي یا د دوی ټولنه نه غواړي چې دوی په سیاست کې داخل شي یا هغه سیاسي حالات دي هغه چې دوی نه پرېږدي چې دوی دته لار پیدا کړي چې لاړ شي ولته دوی خپل ټولنې ته خدمت وکړي اقتصادي ستونزې هم شته دي ځکه موږ تاسو ته معلومه ده چې په یو ټولنه کې یا په یو ځای کې که څوک غواړي پرمختګ وکړي نو هغه ته پکار دي چې دوی ډېرې پیسې مصرف کړي او د هغه لارې یو ځای یو قام ته ځان ورسوي نو دا هم د یو ځوان په روحي حالت باندې هم اغیز لري او د هتاه د تاړ کې چې دل د ټولنې ولدې خپل زده کړو ولدې ارسس خګټه وانخلې ولاد شي او ګوشن شنی اختیار کی
دوستانو لقدرمنو ملګرو سره هر یو خیبر حمیدی سہیل ارمان او همدارنګ محمد یاسین په سره مو ترجمه بس واورید خو پاتې بس په لنور ځوانانو سره د بلخ ولایت په خصوصي پهنتون کې چې مولانا پهنتون دی هلته دوام ورکو د امتحانونو په برخه کې به د دوی نظرات هم لزان سره ولرو ایله دا چې د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي تازه راډیو قدرمن اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه ده او په دې خبرونه کې په بل خلاط کې مولانا پانتون تر اغلایم په کتابتون کې سره ځوان ملګری هاریو احمد فرهاد بختری شمس الحق نور او سید تقی الله حقانی را سره دي چې په ننی ګردی میس کې سره خبرې کوو او د دوی په خوخه مو موضوع ټاکلی ده چې هغه هم د ځینو دولتي پانتونونو کې روانې امتحاني چارې دي او همداسې د دې ترڅنګ دوی هم په تازګۍ سره په خپل پانتون کې امتحانونه پای ته رسولې دي په دې پانتون کې چې زه فعلا حضور لرم را سره ځوانان هم ناست دي په سر کې به له ښاغلي نور څخه پای کوچه امتحان مو څنګه وو او د یو انسان د بریالیتوب لارچاره پسې کړی سسولتي څخه
اول خو تاسو ته او تاسو ګرانو همکارانو ته خراغلاس دی او سلامونه وړاندې کوم امتحانونه زمنګ تیر سمستر کې ډېر خروانو او د بریالیتوب وزنې هر چې کوم دی هغه د محصل او یا د شاګرد په تلاش پورې اړه لري چې هغه څومره تلاش وکړي او څومره کوښښ وکړي هغه کولی شي چې بریالیتوب ترلاسه کړي ولې بعضې مشکلات خو چې موږ مواجه شو هغه دا و چې زموږ امتحانونو کې بعضې خلا رامنځته شو هغه مقطعي او یا وقفې وي هفته لس ورځې یا شل ورځې او د دې مشکلاتو یوازنۍ منبع چې کومه ده زما په فکر سره دغه د انتخاباتو ځنډېدل دي د ټول ټاکنو دا بهیر پاغه ټاکلي وخت باندې سرته ونه رسېدو او دا مشکلات یوازې محصلینو ته نه بلکې د ټول افغانستان خلکو ته ټاپیق شو او زما هیله هم ګرانو کاندیدانو او د ټول ټاکنو هغه محصلینو ته خصوصا ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون هم دا دی چې څومره کولای شي زر تر زره دا بهیر د پای ته ورسي
ښاغلی نو له تاسو څخه مننه بس تاسو سیاسي اړخ ته لږ متوجه کړئ چې وروسته خبرې پې کوو چې د سیاسي مسایلو تاثیرات په هیواد کې د روان تحصیلي بهیر پر سر څه دي خو اوس پر شو ښاغلی بختری ته چې ستاسو پاند یو ځوان څنګه
څنګه کولای شي چې په خپل امتحانونو کې څنګه چې توقع د بریالۍ ووسی او بعضې عوامل باعث نه شي تر څو هغه له تحصیل څخه وروسته پاتې کړي.
په نامه د څښتن تعالی ستاسو همکارانو راتګ ته راغلاست وي، او بیا هم زه د دوستانو په اجازه باندې غواړم چې د دې کومو محصلینو چې مشکلات دي څنګه کولای شي چې د امتحاناتو په وخت کې دوی ښه امتحانات ورکړي او ښه درجې لاسته راوړي، دې په اړه غواړم چې معلومات ورکوم. د ځینو محصلینو مشکلات دي چې دوی د استادانو نه هم شکایت لري، او ځینې استادان هم دي چې د محصلینو نه هم شکایت لري. په دې برخه کې دواړه برخه هم ملامت نه دي، ولې په دې باندې چې د زمونږ کم خون کې چې دی غواړي زمونږ محصلینو سره کومک وکړي، ولې ته کوم ځی پورې چې زه پښتنه کوم، ولې په دې چې زه هم په خپل مدیر مسؤول دی یوه آموزشګاه یم، که چیرته مونږ د محصلینو سره کومک کوو او د هغوی هغه کوم سوالات ته چې مونږ جوابونه ترېنه غواړو، هغه جوابونه که د دوی چیرته د زمونږ د سوال پورې مربوط نه شي او زمونږ سوالات د دوی سمه باندې جوابونه رانه کړي، نو که مونږ دوی ته نمرې ورکوو دا د زمونږ خپل د ضعف نقطه ده چې موږ د دوی سره ډیر لوی خیانت کوو. نو د محصلین مشکل دا ده چې دوی د استادانو نه هم شکایت لري چې استادان موږ سره د امتحان په برخه کې کومک نه کوي. درسته ده، موږ دا هم منو چې شاید ځینې محصلین چې دوی مشکل ولري په دې برخه کې مشکل ولري، شاید ځینې کورنۍ مشکلات یا چیرته دوی کومه دنده سرته وړي، نو بیا هم دوی چیرته چې دوی غواړي په کوم پوهنتون کې یا په کومه موسسه کې کوي، شخصي او که دولتي، غواړي چې دوی خپل د تحصیلات مخته ویسي او غواړي چې دوی یو ښه مقام لاسته راوړي او ښه درجه په لاسته راوړي. ابتدا هم دوی لپاره بهترینه درجه دا ده چې دوی په کومه موسسه کې که شخصي ده که دولتي ده، دوی لپاره بهترینه موقف بهترینه درجه ده چې دوی باید لاسته راوړي. بعد درجه نه چې دوی لاسته راوړي دا د دوی خپل د کوشش لارې نه کیږي، نو دوی نشي کولای چې مثلا په تنهایی د استاد په کومک باندې، درسته ده چې استاد وایي دوی سره خپل هغه نهایي کومک او نهایي مرسته به ورسره وکړي، ولې دوی هم باید د خپل د مطالعاتو نه استفاده وکړي او کوم په بخش کې چې دوی دي، که په حقوق علوم سیاسي کې دي یا ژورنالیزم کې دي یا په د بخش په طب کې دي یا اقتصاد کې دي یا تعلیم و تربیه شریعت کې دي، په هر رشته کې چې دي دوی باید د خپل د کتابونو نه استفاده وکړي او د خپل د درسونو لپاره باندې فند لپاره دوی آماده کې ونیسي.
په ټوله کې که تاسو خبرې راغونډې کړو، هدف هم دا دی چې باید د هر کار ته سره رسولو باید مشخص هدف ولري او په هغه باندې تاکید
وکړي. مشخص هدف
مننه. اوس ښاغلی حقانی ته، ډیره وخت انسان مطالعه کړو همیشه د انسان په وجود کې دوی قوي وي دي چې یو هغه معلوماتي وي او بل هغه تحریکوي د یو عمل د ترسره کولو لپاره. ځینې وخت محصلین په پوهنتونونو کې کله چې امتحان ختموي بیا یا چانس یا پاتې وروسته پاتې شي، نو د معلوماتۍ ګوتو استاد ته نیسي چې والا استاد مې حق وخوړه، او دا په داسې حال کې ده چې دوی خپل هم درس نه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه باندې، لکه څرنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، ستاسو پوښتنې جواب کې باید ووایو چې دا مشکل منګه په خپل پوهنتون کې هم لرو. ځینې محصلین دي چې هغوی اعتراض په استادانو باندې نیسي، انتقاد په استادانو باندې نیسي، خو ولې ځان نه ملامتوي؟ زما په نظر که یو څه استاد ملامتوي، یعنی 15% استاد ملامتوي، 15% خپل شاګرد هم ملامتوي. دا شاګرد چې کله په دې پوهنتون ته راځي، نو هغه درس هغه وخت وایي چې استاد صنف کې یو استاد ورته شي وکړي، وینار ته غوږ ونیسي، او بعدي مطالعه نه لري استاد، شاګرد بعدي مطالعه نه لري. نو چیرې چې بعدي مطالعه شاګرد ونه لري او هغه کنجکاوي ونه کړي، نو تنه استاد دغه کوم سات چې ورته مشخص شوی په هغه سات کې درسي کې خو نشي کولای استاد شاګرد ورسوي. نو زما په نظر دغه تخپل ضعف د اکثریت د شاګردانو ده، او مونږ
په یقیني کې وایي چې د عدم تفاهم د شاګرد او استاد ترمنځ کوم عوامل باعث کیږي چې درامست شي؟
زما په نظر ځینې وخت شاګرد داندي چې هغه کوم وظیفه، هغه کوم کارونه چې استاد هغه ته، کوم سیمینارونه چې استاد هغه ته پیشنهاد کوي، هغه په وخت باندې نه راوړي، او کوم اصول صنفي چې دی په حساب هغه هم شاګردان او ځای نه کوي، او هغه ته احترام په سترګو نه ګوري. همدا څه به هیڅ چې استاد د شاګرد نه راځي کیږي او ادم ته ماستر شي.
ټول کې خپل څه فکر کوي، یعنی د منفقت کوم لارې موجود دي چې هغه باید په مخ کې ونیسي؟
زما په نظر
په ابتدا کې هر محصل کچيري وغوړي چې بریالي اوسي په درسو کې او آینده وظیفه کې، په ابتدا کې باید هغه خپل د چې په درسو کامې وو سیغه باید په ابتدا کې خپل ديني اصول ديني قواعد چې کوم موږ تاسو د اسلام لرو هغه په ځان باندې تطبیق کی او هغه په لومړی کې یاد کی، او نور په جد په ولایتي سطح د افغانستان په سطح د نړۍ په سطح ځوانانو ته او نورو هیوادو ته فکر وکړي، هغه سره په حساب لیاقت په هغه سره په حساب باید رقابت وکړي. د دې رقابت د نگانه دوی باید ځان ورسوي وګوري چې نن ورځ پاکستان چې موږ تاسو یګانه رقابت کوونکی دمدارنګ هغه اسلامي مملکتونه دي یا نور بهرني لری هیوادونه دي، هغوی هم دغه د ځوانې طبقې د نگانه وکولی شول چې ځانونه کامیابۍ ته ورسول. او زه د ټولو ځوانانو نه د هیله لرم چې مطالعې وکړي، ځان د افغانستان د خلکو د مشکلاتونه خبر کړي، او په آینده کې چې دوی کله وظیفو ته رسیږي یا اوسنی حالات کې د مدني ټولنو کې اشتراک کوي، د خلکو آوازونه نورو مرجعو ته ورسي.
مننه ډېره زیاته مننه. بیا به هم راشو ښاغلی شمس الحق نور ته. ښاغلی نور، تاسو د وخته سیاسي کړکیچونو ته اشاره درلوده چې په د ماسینو د زده کړې په بهیر باندې ډېر منفي تاثیر هم لري دا مسله. په دې وروستیو کې هم دولتي پوهنتونونه رخصت شول، په بې موقع ډول ماسینو شکایت درلود چې یعنې دوی رخصت شول او دغه مسله باعث شوه تر څو دوی له درسونو څخه پاتې شي.
ډېره ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. سیاسي کړکیچونه د همدې باعث د همدې لامل کېږي چې ځوانان د خپل هدف یا اصلي مسیر نه منحرف کېږي. علت او عوامل دغه سیاسي فشارونه، روحي فشارونه، ځکه په افغانستان کې یوازینی ملک دی په دنیا کې چې ځوانه طبقه پکې زیاتر نفوس چې کوم د افغانستان ځوانه طبقه ده، ولې دې ځوانې طبقې ته هېڅ توجه نه ده شوې، نه ورته تحصیلي سهولتونه مهیا شوي دي، زمینه سازي ورته نه ده شوې، او نه ورته بعد د فراغت نه او یا د تحصیلي
کارو سره په تړاو باندې خبرې وکړو. دا څومره
منفي تاثیر درلود؟ منفي تاثیرات یې همدا دي چې زیاتره ځوانان کارونو باندې مشغوله دي، اقتصادي مشکلات لرو مونږ، او همدا سیاسي فشارونه دي چې ځوانان د خپل مسیر نه منحرف کوي، او دا رخصت یعنی یو طرف ته رخصت یعنی بل طرف ته سیاسي فشارونه دي، او بل طرف ته درس بهیر کې دا وقفهی رخصتیانی دی چې دا رخصتیانی هم بد اغیزه بکی
د
امتحانونو په وخت کې هم چې ما ته اشاره وکړه چې رخصتیانی رامنځته شي، د دې عامل هم دغه ټاکنو د بهیر ځنډل چې و ځنډید، او د دې لپاره چې دا بهیر ساته ورسیږي، او بعضې کړکیچونه چې رامنځته شوي وو بعضې پوهنتونونو کې د محصلینو ترمنځ چې یو څو بد عواقب هم لرل، نو فکر کوم چې په هماغه اساس د پوهنتونونه رخصت شول، ځکه چې نور کړکیچونه رامنځته نه شي.
تاسو ښه مننه ښاغلی نور. بیا به هم راشو ښاغلی حقانی صاحب ته. حقانی صاحب، که تاسو وایئ چې د ټاکنو روان بهیر په هیواد کې په اړه برخه باندې کوم تاثیرات درلودل، تحصیلي برخه کې څومره منفي تاثیر ډېر و؟
لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول دې مشکل ته د ستونزې ته متوجه یاست، د تنها د تحصیل لی چارو په اړوند باندې دې تاثیر ونه کړ، بلکې نورو مرجو او نورو کارو باندې د افغانستان اقتصادي حالاتو باندې هم خپل تاثیرات کړی دی. خو په تحصیلي اړوند درته وایم چې لکه څرنګه چې نور صاحب وفرمایل، په دغه بې وخته رخصتیګانې او همدارنګه بې وخته کمپاینونه چې کوم وو، په دې کمپاینو کې هم د ځوانانو وخت ډیر ضایع شو، او بیا دغه رخصتیګانې چې کوم په عموما د کال په سطح باندې لرو، دغه رخصتیانې هم دا باعث کیږي چې ځوانان د درس نه شاته پاتې شي، او دا خپل دغه سیاسي کړکیچ چې کوم اوس د کاندیدانو منځ کې را پیدا شوی، دا هم د ځوانانو پر روحي باندې یو ناوړه تاثیرات اچولی دي، چې موږ خپل اوس په ځینو پانتونو کې ګورو چې شاګردان کله ناراضي او کله استادان ناراضي. دا مشکل دا ده چې هغوی وایي کچېر یعنی زموږ هغه کوم پلوی چې د هغه کامیاب شو، موږ به وروسته د هغې شروع کړو، یا ځینو نورو مسایلو ته چې هغه په حساب نو دوی خپل بی فکری د ما په نظر باندې خو په مجموع کې دومره درته وایم چې باید ځوان نه طبقه هغه کومه چې دغه دغه سیاسي بحرانونه چې په افغانستان کې دي دا تنها نن ورځ نه دي دا د ډېرې نه راپیدا دي او په افغانستان کې شتون لري ځوانان دغه مسایل باید مد نظر ونیسي او خپل هغه کوم اهداف چې لکه مخکې چې امیری صاحب ورته اشاره وکړل هغه کوم اهداف چې ټاکلی ده هغه هدف ته چې په هر شکل کېږي باید ځان ور ورسوي او ځوان ښه با استعداده او با فکره با هوشه ځان جامعې ته تقدیم کړي تر څو زموږ دغه غریب زموږ دغه بیچاره جامعه دغه جامعه چې په حساب هر همسایه ملک په موږ باندې نن ورځ یادوي د دې بدبختیو نه خلاص شو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.